سلامونه ستړي مشه د ازاده رادیو مخمنه خبری مجله ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. په نننۍ مجله کې د افغانستان د خبرونو ترڅنګ مو د نړۍ له حاله هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په جګړو کې د خپلو ندرکه شوو غړو او نورو کسانو په اړه یو دیارلس ماده ای فرمان صادر کړی. د دغه فرمان له مخې چې متنې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه ایښی، تر ډیره د ورسو ترمنځ د دغه ندرکه شوو کسانو تر شا د پاتې شوو جایدادونو د ترکه کېدو پر څرنګوالي او د هغو د کونډو پر مدني وضعیت څرخي. دا فرمان له مخې حنفي فقه حکم کوي هغه کسان چې په جنگونو یا هغه ځایونو کې ورک شوي وي چې د مرګ احتمال یې ډیر زیات ده او ډیر وخت هم پرې تیر شوی وي، نو هغه مړه حسابيږي. د دغه فرمان په یو برخه کې د غراز ویل شوی چې د محکمې د حکم او وروسته به د شهیدانو جایدادونه او ملکیتونه د شریعت د احکامو له مخې د دوی پر ورثو باندې ویشل کیږي. د طالبانو مشر د تیرو جګړو په ترڅ کې د ورک شوو کسانو په اړه دغه فرمان داسې مهال صدروي چې تر اوسه په دې هیواد کې د ورکو شوو کسانو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو ویل کیږي چې د جګړو په ترڅ کې زرګونه کسان فریتم شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یو نوي خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېساري حد ته رسېدلې، او هغه بشري بحران چې د هیواد سره مخامخ دی کیدای شي د شلکلنې جګړې په پرتله زیات افغانان ووژني. د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي چې وضعیت د نورین پر لور د بدلیدو په حال کې دی، ځکه چې د نړیوالې بسنه ورکوونکو هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه ده، په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. یو افغان وګړي پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په الوبریک ښار کې پولیسو له څو ورځو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستانی وګړو د قتل په تور ونیو. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او درې نور په 13 اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته ویلي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي مانی لرلا. د اوکراین ته مرکزی دینو پتروسکو د سیمې والی وای پر نیکول پول د او د هارمانس پر خرونو د روسي د تیر شپې په توغندۍ وبریدونکو کې 14 وګړي وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي چې د 15 وضعیت خطرناک دی. ولنټن زیرنشکو وویل دوه ټپیان د ژغورنې د هڅو سره سره د مارنهینس پرختون کې مړه شول. هغه ویلي چې ډیر جسدونه د نړیدلو ودانیو تر خاور لاندې دي او یستلی ګران کردی. او په ملګرو ملتونو کې د روسي استاذ ایوي مسکو سبا پنځشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یوې غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده چې د اوکراین د ژیری پوریژیا د اټومي بټۍ په اړه چې د روسي پر اوکراین د 15 میاشتنی یرغل په نمړیو کې نیولې وه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسي د دایمي استاذ ولې نمړی مرستیال دمیتری پولانسکي د خبرې نن تایید کړه او ویل چې روسي غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رایفل ګروسی د دې غونډې ګډونوالو ته د دغه بټۍ د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په اوکراین کې له جګړې سره د دغه اټومي بټۍ د خوندیتوب په اړه په دې وروستیو کې د نړیوالو اندېښنې زیاته شوې دي. بیا هم ستړي مشه وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ژغورنې نړیواله کمیټه په یو راپور کې وایي افغانستان له بد اقتصادي او بشري ناورین سره مخ ده، خو طالبان ورسره موافق نه دي.
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا سي تصور کې ده.
په دې اړه مو یو کارپو پوښتای ده.
مطلب زه د IRC د راپور سره د اقتصادي لحاظ د افغانستان د بد وضعیت تشریح سره موافق یم.
او افغان نجونې د طالبانو نه د تعلیم حق غواړي.
هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا RC وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خای په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. دغه کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له دې چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل، د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوې او لږه او بېوزلي ټول هیواد نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په لومړیو کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې په تېر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% راولېدلې او بې وزلی 90% زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
دا پدان خو دا ورکه یو ناک میچ په کور کې راځي چې تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو
بس بیبی نومیږي او د غزنی اوسیدونکو ده. د خپل بې وزلی ولګي او خراب ژوند کیسه کوي. خدا شکایت هم لري چې دوی په نوم راستي په نور ویشل کیږي.
په دغه تمو باندې پوه شي روړې باندې استرخان دی پلار تازه ری چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ژوند خپل باندې خدا دې کریم سيران دې دغه شي خوړه د غریب غمه نه ته خوللې دې ته جمعات به یو مختار لیستونه وای جوړ کړی ورسې ورسې ولایت مخته ورسې بیا لیست مو سره بل څوک نه جوړي اته به وایسته کنه کې نه چې مخ څنګه
دا شاید په افغانستان کې د هر دویم کور کې سوي. تازه د ژغورنې نړیوال کمیټې IRC هم یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي انزوا په اړه خبرداري ورکړه. د کمیټې یو اعلامیه کې چې د اگست په 8مه یې خبره کړې لیکلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او کېدای شي دا ناورین د تیرو شلو کلونو د جګړې په پرتله زیات خلک لمنځه یوسي. د ژغورنې نړیوال کمیټې په اعلامیه کې راغلي اقتصادي انزوا د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړی او د بې وزلۍ او لوږې لامل شوی او د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې کړې دي. پیلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او پراخته امرستې چې ډېری دولتي خدمات یې تمویلول په ټپه درېدلې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د اعلامیې په اړه څه نه وایي خو زیاتوي د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره اوږدمهاله پروګرامونه لري چې عملي کېدلې وخت غواړي.
موږ د اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کېده ښه ده. تاسو وګورئ د افغانۍ نرخ وساتلی شو حال داسې په همسایه هیوادونو کې تاسو د اقتصادي وضعیت مطالعه کړي ایران او پاکستان دواړه هلته د ډالر په وړاندې د هغو کرنسۍ ورځ په ورځ ټیټېږي او ارزښت له لاسه ورکوي.
مګر طالبان د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازې هغه پروژې یادوي چې د جمهوري نظام پر مهال پلان جوړ شوی او یا هم عملی چارې پیل شوې دي. د بیلګې په توګه ټاپي کاسازر د قانونو کیندنه، افغانستان د اتصال په مرکز بدلیدل، ایران چین ترکمنستان او نورو سره د ریل پټلۍ له لارې سوداګري او یو شمیر نور هغه کارونه دي چې د مخکینی حکومت پر مهال عملي شوي او ان ډیر شمیر یې بشپړېدو ته نږدې دي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان ورځ تر بلې د پیسو له کمښت او د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مخ دی. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیواله کمیټه هم په افغانستان کې د اوسني ناورین د مخنیوي لپاره له نړیوالو شریکانو سره یو ځای د خپلو هڅو خبره کوي او زیاتوي افغانانو ته باید نغدي مرستې ورسیږي څو ژوند یې وژغورل شي.
په راپور کې مواردل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خای په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. IRC پیوی خبر پاڼه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې دي او د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېساري حد ته رسېدلې ده او هیواد له یو بحران سره مخامخ دی. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سیجرګې د پوخانی غړي کمال ناصر اصلي نظر پختلې.
مطلب زه د IRC د راپور سره د اقتصادي لحاظ د افغانستان د بد وضعیت تشریح سره موافق یم. د افغانستان د خلکو وضعیت نسبت یو کال مخکې او دوه کال یا پنځه کال مخکې او یا لس کال د مخه هیڅ د مقایسې وړ نه ده. هغه کورنۍ چې په خوا به یې $200-$300 ډالر عاید د میاشتې لرل نن $10 عاید هم نه لري. اصلا په افغانستان کې فعلاً بیخي مطلقه پیسه ورکه شوې ده. هغه دوکانداران چې په افغانستان کې خوراکي مواد خرڅوي، اوړه وړي دغه شیان د هغوی ته دا ټولې هغه پیسې چې په افغانستان کې په داخل کې په حرکت کې دي هغوی ته ورځي او خوراکي مواد خلک اخلي. دا نورو ارسو کې هر تاجر تجارت په ټپه ولاړ دی او حتی د تاجرانو چې په میلیون هاو ډالر به یې درلودل د هغه تاجرانو اقتصادي وضعیت تر دغه حده خراب شوی ده چې چې دوی نه فروشات لري، مالونه په ګودامو کې پراته دي، او د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره کمزوري شوی دی چې د خریداري توان نه لري. دا حقیقت ته او دا یو لوی ناورین ده چې باید حاکم دولت په دې باندې ډیر عاجل فکر وکړي.
خو وضعیت لکه څنګه چې تاسو ته شریک هم داسې وضعیت په افغانستان کې اوس روان دی، خو دغه پرتله چې د ژغورنې نړیوال کمیټې د افغانستان د تیرو شل کلونو جګړو د مرګ ژوبلو سره کړې ده، آیا دا له اوسنی وضعیت سره اړخ لګوي که وضعیت داسې وي؟ اقتصادي وضعیت خو په تیرو شلو کلونو کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، خو اوس وضعیت داسې دی او د طالبانو حکومت وایي چې اقتصادي طرح لري، ممکن وضعیت بدل شي.
حاکم حکومت به اقتصادي طرح ولري، تر اوسه پورې زه اقتصادي طرح نه وینم، صرف امنیتی وضعیت دومره تاثیر گزاره شوی ده چې د افغانستان څنګه زغال په آرام سره خلک اوړي پاکستان ته، په لارو کې مزاحمتونه نشته، ورته جنگیالي د مختلفو ډلو ورته لارې نه نیسي، پاټکونه نه ایجادوي، او دا که په یو یا دوه ساحو کې لکه د تیر په څیر جنگیالي ډلې پیدا شي دا وضعیت هم خرابیږي. دلته بنیادی هم دنیا نه غواړي د افغانستان د فعلي دولت سره کومک وکوي، او هم دولت پیسې نه لري او هغه امکانات نه لري چې حتی د پتیر کې په ټپه ولاړې ناتکمیل انکشافي پروژو ته پیسې ورکړي. که هغوی ته هم پیسې ورکړي دا اقتصادي سایکل په دې پایل وکړي چې دا د ستوت شروع شي، دولت پروژې سپانسر کی، او دغه قراردادیان چې په سلهاو او زرهاو پروژې نه تکمیل پاتې دي دا بیا ولسته پیسې ورکوي، ولزي دغه سي تاجر ته همدغه سایکل به پیل کیږي. نو زه همداسې د معاشاتو مسله په د افغانستان په دولت کې فعلا دوی د عادي بودیجې څخه یې ورکوي، همدغه یو شی پاتې دی چې دوی اکثره د ګمرکاتو او دغه څنګه زغالو څخه لاس تر وړي، او یا د ډیرو مالیاتو څخه چې په خلکو یې وزه کړی دي، حتی په عادي لوحو باندې پیسې اخلي. ښه ده یو دولت په یو مملکت کې باید دولت ټاکس واخلي، مالیه واخلي، دا ښه خبره ده، خو هماغه چانه چې مالیه اخلي هغې ته باید دا سهولتونه امکانات هم میسر کړي چې هغه ګټه وکوي، تجارت وکوي، پیسې وګټي. ولس ته باید زمینه سازي وشي چې ولس دونه پیسې ولري چې د عقل دا پیسې دوکاندار ته وروړي او دوکاندار دا پیسې واخلي. نو دغه وضعیت فعلی وضعیت هیڅ د مقایسې وړ نه دی د تیر جنگي وضعیت سره، ځکه په تیر کې جنگي وضعیت نام نه وي. فعلاً لکه په تیر کې چې څومره په نړۍ کې د افغانستان جنگي وضعیت خراب وو، همدومره نن اقتصادي وضعیت په افغانستان کې په نړۍ کې د افغانستان خراب ده.
از موږ همکار نوریاس نوری وو چې د افغانستان د ولسي جرګې پخواني غړي کمال ناصر اوسیلی سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي نورین خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی مدافع وکیل سیګرت د یوش میر محدود پښتون په ثواب کې د هغو ادعا او سپیناوی کړي چې ګواکې خغلی غنی د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط پر مهال افغانستانه پیسې لزان سره وړې دي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
سیګار په خپل یو تازه راپور کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په استازیتوب د هغه د مدافع وکیل لوري د هغه پښتنو ځوابونه خبر کړي چې د ادارې د مارچ په 13مه نیټه له خپل غنی سره د دې ادارې لوري د یوې مرکې د وړاندیز په ترڅ کې ور اسول سوي وي. دا راپور اصلا د دې ادارې د مخکنی راپور چې د غبرګولي په 26مه نیټه خبر کړ او وی ویل هغه اداوې ناسمې دي چې مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغانستانه د وټو پر مهال لزان سره میلیونونه ډالر وړي دي. دا یو ورسته برخه ده. راپور وایي د خغلی غنی مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د شپږ 50 استول سوي پښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ورکړی دی. په دې شپږ 50 پښتنو کې د افغانستان د نظام، ملي اردو، بهرني سیاست، د امریکا او طالبانو د تړون، د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د جوړولو، د طالبانو په لاس د افغانستان سقوط او له وطنه د خغلی غنی او ورسره ټیم د وټلو او د هغو پیسو په اړه پښتني مطرحوي چې تور لګول سوی و دوی لزان سره وړي دي. د خغلی غنی لخوا د پیسو د لیک په اړه د سیګار راپور کې لیکل شوی لایني شواهد ښکاري چې له هغه سره له 1500 زیات ډالر نه و، خو پر کې د نږدې 15 میلیون ډالر د پیدا کېدو د ادعا په اړه د خغلی غنی مدافع وکیل سیګار ته ویلي مخکنی جمهور رئیس غنی دا اعلان او ژمنه کړې و چې په خپل شخصي شتمنۍ باندې به په خپل پلرنی کلی کې یو بنسټ جوړوي چې د جمهوریت ریاست کتابتون، د اسلامي مطالعاتو مرکز او د کرنې مرکز به پکې شامل وي. خو سیګار ته د مخکنی حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې دا ډېرې پیسې دي او هیڅوک هم دا پیسې په خپل کور کې نه ساتي. د سیګار په راپور کې له ځینو نورو چارواکو سره له افغانستانه د وتو پر مهال د پیسو لیک ته اشاره شوې او د ځینو سرچینو له قوله لیکلي د جمهور رئیس غني له میرمن سره یوازې $800 د جمهور ریاست د عامه ساتنې د مشر قاهر کوچی په باکس کې د دې ریاست د یوې میاشتې بودیجه چې $250 وه او د حمدالله محب له مرستیال رفیع فاضل سره هم $240,000 چې د ملي امنیت شورا د یوې میاشتې بودیجه وه موجوده وه. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې د جمهوري نظام د سقوط په وخت کې د جمهوري ریاست او ملي امنیت د شتمنیو په ګډون د افغان حکومت په ودانیو کې ډېرې پیسې پاتې شوې چې بیا ورکې شوې دي. د سیګار راپور زیاتوي کمرې او سبسوي فلمونه هم د طالبانو لاسته ورغلي او دا د سیګار لپاره سخته ده چې معلومه کړي دا پیسې چا او څومره غلا کړي دي. خو دوه چارواکو بیا ویلي چې دا پیسې ورکې شوې نه دي، بلکې د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو ته لیږدول شوې دي. هڅه مو کړه د دغو ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایند ویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي، مګر د طالبانو رئیس الوزرا محمد احسان اخون په خپل لومړنۍ وینا کې اعتراف وکړ چې په ار کې پیسې موندل شوي او د تور کړل شوي دي. له افغانستانه د مخکنی جمهور رئیس غنی لخوا د پیسو د لیک تور په لومړي ځل په کابل کې د روسیې سفارت وکړ او وی ویل ښاغلی غنی له ځان سره $1.8 million وړي دي. خو ښاغلی غنی دا ادارات کړه او وی ویل حاضر دی چې په خپلواک توګه دا تور وڅېړل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
لماشمانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې کوچنۍ انجونې تر ټولو زیات منزوي، وږي او غمګینې دي. د دې ادارې د یو چرنیز راپور لمخې انجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیات وخت په لوږه تیروي او تر خوا یې شپږ څلوېښت سلنه انجونې د شل سلنه هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي. جزئیات په دې راپور کې.
د ټولو انجونو هیلې او ارمانونه
د منځ ته تللي. اتلاس کلنه روبینا چې د 12م ټولګي زده کوونکې ده وایي هیلې دا و چې له ښوونځي تر فارغېدو وروسته خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي. خو وایي د انجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت یې راتلونکی برباد کړ.
زموږ د مکتب درنځي یو ځلې بیا زموږ پر مخ باندې پرانستل
شوې زموږ کولای شو زده کړو خپل استفاده پرمختګ ورکړو. امینه چې د 12م ټولګي زده کوونکې ده وایي په تیر یو کال کې په کور کې د ناس تل عمل په جوور خفقان اخته سوی ده.
من ټول مایوس یو، اله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي او موږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې زموږ اسلامي حق ده.
روبینا او امینه د زرګونو هغو افغان نجونو بیلګې دي چې په تیر یو کال کې د تعلیم او ځینو نورو ازادیو او حقونو څخه محرومې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو تر یو کلنې واکمنۍ لاندې افغان انجونې منځوي، وږي او غمګینې سوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې راغلي انجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیاتې وږي ویده کیږي. شپږ څلوېښت سلنه انجونې د شل سلنه هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي او شپږ ویشت سلنه انجونې د شپاړس سلنه هلکانو په پرتله د ژور خفقان نښې لري. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د ولایتي دفترونو یوې مرستیالی بهشتي قایم ازادي راډیو ته وویل
صحبت هایی که ما به خانواده ها داشتیم
ده هغو مرکل مخی چه لکورنه و سرمو ترسره کری موندلی مودی چه انجونه ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی وگی ویده کیگی او ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی لخوانزه و محرومی دی. دا ده دیل عمل شوی چه ده انجونو روحی و روانی ستونزه او دپریشن ده حلکانو پا پرتله دو چنده زیاتی وی.
دختران دو برابر پسران باشد.
نوموړي زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د انجونو پر مخ منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تړل شوي او دا د دې لامل شوي چې انجونې ډېرې وزولېږي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو یو کال وروسته اقتصادي کړکېچ، سخت وچکالي او بندیزونو د انجونو ژوند زیانمن کړی او په هرو څلورو کې یوې د ژور خفګان نښې لري. خو د طالبانو حکومت د دې شان راپورونو خبرېدل بې بنسټه بولي او وایي دا ډول راپورونه د عامه خلکو د ذهنیتونو د خرابولو لپاره خبريږي. د طالبانو د حکومت وایي چې به له مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو تر وقمنې دوه وروسته شاوخوا یو کال کېږي چې لشپږم ټولګی پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي او د هغوی پر ټولنیز ژوند ډېر زیات بندیزونه لګولي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د راپور موندنې له 240 کوچنیو انجونو او هلکانو چې عمرونه یې له 9 تر 19 کلنو ویل شوي په بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د مرکو په ترڅ کې ترلاسه شوي دي.
خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غاګیاست. بیا هم کندهار ته ورزو. کندهار کې د انګورو سوداګر وایي مرشانې د سپین بولدک په ګمرک کې غیر معیاري پلټل کیږي چې انګورو ته سخت زیان اړوي او پاکستان ته په صادراتو کې ځنډ رامنځته کوي. بلخوا د کندهار د سپین بولدک د طالبانو د ګمرک مسؤلان د سوداګرو د اتاوي بیان مني. نور تفصيل د صادق رښتین په راپور کې.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو د راټولولو سره مهاله سوداګر شکایت کوي چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په ګمرک کې د انګورو کانټینرونه غیر معیاري پلټل کیږي چې دوی ته زیانونه اړولې دي. د انګورو یو سوداګر اسد الله خان وایي د سپین بولدک ګمرک ته د اخچالي کانټینرونو پر رسیدو سره هلته ځایي مسولان د پلټون په موخه انګور راښته کوي چې لامل یې کیفیت ته زیان رسیږي. دی وایي ګمرک کې باید د میوې او نورو صادرات فرق وسی او جلا لارې ورته بیلې سي.
دا کانټینران د ګمرک تنه نه باسي بیا ته دغه شور پک شوی په دجالی را تاکید انګورو جالی د یخ جالی د دلمر تر تاکید اگر کانټینر د چماج دروازه خلاص کې اگر کانټینر د کار وځي بیا د کانټینر دی د وسپنو د انګورو پارک نه کې ګرځي په لین کې درولي چنو با تر ورځي به اوس پرونز موږ کانټینر پر درې بجې د ګمرک وو. نو دا غو د اسلامي امارات موږ دا غوښتنه ده چې د میوي او د نور شان باید پر پکې د یا لار ور جلاسي یا ګمرک ته د مټر باید نه نو.
د انګورو یو بل سوداګر ولی محمد هم لورته ستونزې شکایت کوي. دی وایي انګور په ګرم هوا کې خرابېږي او بازار للا صبر کوي.
ما دا باغونه رانی ولې دې زیاستون پاکستان ته مونږ زبد د غسر پازاب د ګمرک سره پازاب د ګمرک هلته مټره ګرځي معنا د غپشکی وي چورپشکی وي چې معنا وي دا تشکارا کې دا وسیش پشکی کې معنا مټر زندري پر وخت نه لکی جرپشکی وي خدال ته بارز دغه کې جوال ته د لوور مارکیټ ته معنا پر وخت نه رسیږي بار قرار دغه شنو میږي وای دا شومنده دي بار ته سم بازار نه لري. نو دا غوښتن چې دغه دغه مافسه دغه جرج مافسه دغه جرج نه پښوی دا د انګور ګاډي نه راګرځي معنا شمن تور او هغه بیا ته بیا خلک نه بار غلطه ماشام پر ولاري.
بلخوا د کندهار د سپین بولدک د طالبانو د ګمرک مسولان د سوداګرو د عیداوی نه مني. د سپین بولدک د ګمرک مسول مولوی سیف الله
ما دا خبره هر ملګری ته کړی چې مازی د اخچال دروازه ورخلاص کی ورته ګوري نور اجازه ورکوي ځکه چې چیرې راته کوي توان کې کینې نو ګټه مرسته نه کی خامہ خبره راته کوي انو ګټه نه راته کیږي انو موږ بل ضرورت مرسته دا څه وکړي چې د کوشش مو سره کوي دا د وتا کی تجارت والا خبرې موږ خبر سره کړی چې ورور تس څوک په تکلیف یې سره راځي چا ځغ نه کړي ورور موږ نه په تکلیف او دا چې بعض مرز خلک دي دا چې دی ملمدار یو کار پښ کړی خامہ خو شپ ښکاری ورور بلې خبر نه لري اوس ما پر دې مشتنګې چې متکن موټر کې ولا نه ګوري دا درازه لا خلاص نه کی موږ موټر دروست پر نه دی ګرځولې د انګور لشي ام را تاکړې دي ام پر تاکړې دي دا ورور تبلیغات
انګور او انار د کندهار مشهور تازه میوې دي چې پاکستان او لدی لارې هند ته صادریږي. سوداګر هر کال د دغه میوه د صادراتو په برخه کې ل ترانسپورټي او ګمرکي ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سی.
افغان غرغتون کی علی اکبر سخی چې شل روزه وړاندې د نړۍ 2 میلیون څوکی کې تیو ته د خطسلو په هڅه کې مړ شو مړی له هم کورنۍ ته نه ده سپارل شوی. د هغه ورور وای له هغه شرکت سره چې علی اکبر سخی د دې څوکی د فتح کولو تړون د هغه په لارښوونه لسلیک کړي وو او سی له کورنۍ نه د هغه د جسد د لیک لپاره پیسې غوښتدي.
ما بیادر کلان از خطرکی در کوها بالا می شدیم که وقت مجبوریت بوده که می رفتیم بعد از درس و چیزا خواندیم و
دخپل غره خاتون که برور ده جسد پتامه دی چری پاکستان دی که تو غره پل ولو چو که ومر غره تا خاتون که علی اکبر سخی ده جولای پا یوشتما ده پاکستان پا گلگیت بلتستان که ده نره ده غره دو همه الولی چو که تا ده پورتا که دلو پر محال مل شو خدا سی محال چه ده غره پا یو دی رپورت برخه که ده غل مرین شل ورزی تیری گی مگر لای هم جسد حال تا پاتی دی او کورنی تا ندی تسلیم شوی ده علی اکبر سخی ورور رشید سخی آزادی را دوتا ویل ده ورور جسد لا هم لغره ندی رخ کتا شوی
خود کمپانی که کدش قرارداد
هغه کمپنۍ چې ورور مې ورسره قرارداد درلود موږ سره یې همکاري نه ده کړې که یې له لومړۍ ورځې موږ سره همکاري کړې وای امکان یې و هغه ټیم چې زما ورور جوړ کړی و هایک انوینچرز افغانستان نومیږي دا ټیم خپله جوړ کړی و او ترې ملاتړ یې کاوه
د علی اکبر د ورور په خبره هغه د قراقرم په نوم له یو شرکت سره قرارداد لره او د پاکستان سرینا هوټل مالی ملاتړ کړی و خو دې دوو بنسټونو تر اوسه د علی اکبر د جسد په لیږد کې هیڅ مرسته نه ده کړې هغه وایي یوې بلې کمپنۍ چې د ده ورور یې بیمه کړی و هم له دوی د علی اکبر د جسد د لیږد لپاره د پیسو غوښتنه کړې ده
خرچ صرف جسد از کمپ بیستو تا اسکاردو را تا کدنش $20,000 مصرف
یوازې بیستو کم خاطر اسکاردو پورې د جسد درخ کتا کولو لګښت $40,000 کیږي چې $15,000 یې باید کمپنی او $15,000 یې موږ باید ورکړو ول دا زموږ لپاره ډیره جالبه ده ځکه چې زما ورور بیمه وو دوی نن سبا کوي موږ ته فریب راکوي مگر هیڅ کار یې نه دی کړی
په پاکستان کې د قراقرم شرکت چې ښاغلي سخی په لارښوونه غوښتل لوړې څوکې ته وخیژي له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ته ویلي علی اکبر هغه مهال چې له لومړي کمپه دوهم ته پورته کېده ناڅاپه ناروغه شو او وروسته ومړ دې شرکت دا هم ویلي چې د علی اکبر سخی جسد 10,000 متره پورته په غره کې پاتې دی او راښکته کول یې نږدې امکان نه لري تر اوسه د علی اکبر سخی د مړینې لامل رسمان روښانه نه دی او ورور یې هم وایي قراردادی شرکت باید په دې اړه وضاحت ورکړي او د ورور جسد باید هر څه ژر دوی ته وسپاري په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل آزادی را دوته ویل په پاکستان کې د دوی سفارت له پاکستانی حکومت او د قراقرم شرکت سره یو ځای هڅه کوي چې د ښاغلي علی اکبر سخی جسد لغره راښکته کړي
کوم متاسفانه هلته دوی تخنیکي ستونزې یادوي چې لا هم ټیمونه نه دي توانېدلي جسد ته لاسرسی وکړي خو بیا هم افغان سفارت په ټول وس او توان سره هلې ځلې کوي تر څو د علی اکبر سخی جسد له هغې سمت سره وباسي او راانتقال یې کړي
علی اکبر سخی د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ اوسیدونکی و هغه د ځوانانو د هڅولو په پار د غره ختنې یو بنسټ هم جوړ کړی و
اوس هم ستاسې پیغامونه
السلام علیکم د تخار دولت می تماس نیولی شفیق الله یم د درکات ولسوالۍ ترکو د کیری وروره دا زفوی بنده ده موږ سخت حالات سره مخ یو او زفوی ته ولاړ سو طالبانو صاحب صلی الله علیه وسلم کړي صاحب وایي متکلم متکانه باندې کی زبرایم سخت حالات پر موږ جوړ کړی دا بل شي نه څه خاص څه کولا زفوی د ساتي 2000 روپۍ راولي صاحب دوی متکلم وایي مظلوم ستم کوي دا زفوی هیله کوم چې دا زفوی لاسي او مور خپل کار روزګار وکړو د سخت حالات سره مخ یو د هیڅ چاره نه لرلو نه یاران تک وایي نه بل ځای اسکلای نه بل ځای نام بل ځای کلای شي چاره نه سپټولو لور چاره کدا ما پیغام ورسوي
من کنده صلاحیت دشکچی ولسوالۍ نه ولایت خان خبرې کوم نو جان زموږ په سیمه کې دغه ځینې موسسې لکه ډبلیو پي شوم دا شان دا نورې موسسې شولې کله چې دلته را شي او زموږ په دغه ځین کې مواد ورکوي یا سروې کوي نو ځینې داسې کسان ورته د محلې او د دې ځای څخه ملګري شي چې هغه اصلي خلک هغه کوم چې مستحق یې هغه ونه لیکل شي د کلي مشران ولیکل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي هغه خلک چې وس لري هغه لیکل کېږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې په هغه کې نمونه هم کټ کېږي لاشي ټول او نمونه باید لږ یا ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې نه
پرستا سلام را دی از دې ست سلام زر دګر والا اسلام مو خور د دې ځای د وخت نه په دوه دولت کې کار کړی دی شل کلم تحصیل وکړ څلوي کلم خدمت وکړ هر دولت چې واد د موږ حق یې کوو خو دغه طالبان چې غلي دي اوس د موږ د تخاوت در کې و موږ خپل ژوند او زندگی د دو خدمت وطن او د خلکو د پاره وخت کړی و نم چور کړای نم چپول کړای نم څوک وژلې دي زه د طالبان نه خواهش کوم چې د متقاعدین او تخاوت ورکو ورور د سړی چې سپینګیرای شي ژوند یې تضمین وي
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی می